دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواښ به وړاندې کړي.
په کورمه کې د دوو قومونو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. افغان طالبان وایي د امریکا بهرنیو چارو وزیر سره یې خبرې کړې دي. چین د هانګ کانګ لپاره د قومي امنیت جنجالي قانون منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د ابراهیم زیو بالش خیلو او پړه چمکنی او قومونو ترمنځ له درې ورځو راهیسې روانه جګړه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. چارواکو او د جګړې د ځای مرغۍ چینی خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ځمکې د ملکیت په سر راپورته شوي د نښته کې له دواړو غاړو شل کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د کورمې خلکو د دې جګړې ودرولو لپاره له حکومت د مرستې غوښتو لپاره په پېښور کې مظاهره کړې وه. د کوزي کورمې اډیشنل مرستیال کمشنر هارون یوسف د جون په دیرشمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي دا جګړه د مذاکراتو په کولو سره ودرېږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په کراچۍ سټاک ایکسچینج شوي برید کې چې وو کسان پکې وژل شو بهراني لاسونه شامل دي. د وزارت د جون په نهه ویشتمه شوي په دې حمله وروسته په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پاکستان کې د ترګري سره د مرستې په تړاو د هند مداخلې شواهد نړیوالو ته هم ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جون په نهه ویشتمه په یو خبر پاڼه کې دا تور رد کا ویل چې ملکي د پاکستان نه ورتلونکو وسلوالو د ترګري قرباني دي. د چارواکو په نه وسلوال څلور کسان وو چې د پولیسو لخوا ووژل شول. بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې حملې ذمہ منلې ده. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر وایي د انساني حقوقو په اړه څېړنې کوونکي په زور غیب کړل شوی ادریس خټک درا خوش کول لپاره د پاکستان چارواکو سره په رابطه کې دي. د ادارې د جون په نهه ویشتمه په یو بیان کې ویل د دې خبرې هرکلی کوي چې د پاکستان چارواکو ومنله چې خټک د دوی سره په جیل کې دی خو زیاتوي چې د خلکو غیبول دی ودرېږي. د ادریس خټک کورنۍ وایي هغه د 2019 کال په نومبر میاشت کې له اسلام آباد د نوښار پر لار په سپینو جامو کې ولاړو امنیتي ځواکونو د ځان سره بوتله وو. تر اوسه پاکستاني چارواکو دا نه منله چې هغه ورسره دی او نه یې هم په دې اړه نور تفصیل ورکوو. په پاکستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 2,05,512 ته رسیدلی دی. د دې وایرس په اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې نن یعنی د جون د 1 تر سهاره پورې له دې وایرس 4,118 خلک مړ شوي خو 95,413 رغېدلی دي. افغان طالبان وایي په قطر کې د دوی د دفتر مشر ملا غنی برادر او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ په خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیلولو بحث شوی. د دې ډلې ویوان سویل شاهین د جون په 1 په ټویټر لیکلی چې د پومپیو سره د ویډیو کانفرنس په مهال ملا برادر وویل چې د دوی د حملو زیاتېدو سبب د افغان پوځ لخوا د نورو پوستو جوړول او عملیات کول دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې ویډیو کانفرنس په اړه څه نه دي ویلي. د فروری په 19 د امریکا او طالبان ترمنځ شوې د سولې لوزنامې تر مخه به افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان به 1,000 افغانان خوشي کوي. افغانستان ملي امنیت شورا د شمیرو تر مخه دوی تر اوسه 3,900 طالبان خوش کړي او نور هم خوش کیږي. طالبان ویلي چې دوی تر اوسه خوښ او وسو افغانان له خپلې ولکې آزاد کړي دي. د پومپیو ملا برادر خبرې په داسې مهال شوې چې د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د امن راوستو د کوششونو په لړ کې د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر روان شوی دی. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د جون په 1 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وینا په مهال ټینګار وکړي چې پر ایران د وسلو د اخیستو بندیز وګوت کړل شي. د دې بندیز موده تر اکتوبر پورې ده. چین او روس اشاره ورکړي چې دوی به د دې کار مخالفت وکړي. امریکې تیر هفته په رسمي ډول د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتل چې دا بندیز دې وغځي. په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 10,200,000 ته رسیدلی. په دې اړه شمیرې خبرونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې نن د جون تر 1 پورې 5,04,946 کسان له دې وایرس مړه شوي خو 15.2 میلیونه ته یې رغېدلی دي. او د رپورټونو تر مخه د چین پارلمان د هانګ کانګ لپاره د قومي امنیت قانون منظور کړی دی. د چین رسنیو لیکلي چې د چین کانګرس دا مسوده د جون په 1 په قانون بدله کړه. دا هغه جنجالي قانون دی چې د بشري حقوقو ادارو تر مخه به د نیمه خود مختار هانګ کانګ د خلکو حقونه وتروړي. د دې خلاف په هانګ کانګ کې پراخ مظاهرې هم شوې وي او غربي هیوادونو په نیوکې کړې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر په جګړه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. د یادې سیمې یو ټولنیز فعال وایي
جنگ وهلي خلک یو موږ ته پته ده چې جنګ طبیعي راولي، نو انتظامیه باندې دغه سیاسي کردار ادا کړ.
د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
دا یو کمزور حکومت دی، بے ثبات حکومت دی، دوباره کې افغانان به وخت طرف وخت طرف پړیږي، مگر اپوزیشن پارټي هم تر اوسه پورې راپاسېدلې نه دي، جدوجهد نه دی کړی.
د بلوچستان اپوزیشن ګوندونه وایي دوی د صوبایي حکومت لخوا د راتلونکي مالي کال لپاره وړاندې کړی بجټ نه مني.
دا یو عوام دشمن بجټ دی، د دې بجټ یو عوامي پذیرایي نشته، بجټ مکمل طور چې دی دا د چند خلکو دی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو، اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مځکې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي. دواړې خواوې درنې وسلې استعمالوي او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې دا مسله د خبرو اترو او جرګو له لارې حل کړي، خو په پېښور کې د کورمې ځوانانو د یوې مظاهرې پر کولو سره پر حکومت تور پورې کړی دي چې د نښتې درولو لپاره یې هڅه نه ده کړې. په ډېر نور تفصیل تاریخ او رکزای راکړي.
د کورمې په مرغې چینه کې د ابراهیم زو او بالشخیلو له پړه چمکنیو سره شروع شوې جګړه لا هم روانه ده. دا جګړه د اتوار په ماسپخین د یو فریق لخوا په متنازع ځمکه ټینټونه په لګولو شروع شوې چې پکې د غوټو او ورکوټو وسلو استعمال خپ آساده توګه کیږي. تر اوسه په دغه جګړه کې د اف سی ځواک یو سرتیری په شمول اته تر مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي دي. د دغه جګړې پر ضد یو شمېر مدني فعالانو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګولی او هغوی وایي تر څو چې هغلته امن نه وي راغلی خپل احتجاج نه پرېږدي. په احتجاج کې شامل یو مدني فعال احسان الله احسان وایي
جنگ وهلي خلک یو موږ ته پته ده چې جنگ طبیعي راولي، نو انتظامیه باندې دغه کوو چې تاسو د تاریخي کردار ادا کړئ او دلته امن به هلی ممکنه جوړ کړي.
تیره ورځ حکومت ډېر زور لګولی و چې دا جګړه ودروي، خو چې کله په ګوډکی کې له یو مورچې پر امنیتي ځواکونو ډزې وشوې او یو سرتېری وشتلو، نو ټول کوششونه ناکامه کړل. د سید کرم انور شاه زغیم د جګړې لامل دا ښیي چې حکومت د شخړې حل په راوستلو کې له بېغورۍ کار اخیستی او بله دا چې دواړه خواوې د مذاکراتو پر ځای جنګ ته ترجیح ورکوي او اخیری دا پټ طاقتونه نه غواړي چې سیمه په امن کې پاتې شي. تر دې هر څه چې هغلته د امن سپینه جنډه وګرځول شوه او په جماعتونو او امامباړو کې د جنګ ودرولو لپاره اعلانات وشول، خو بیا هم دواړه فریقین له مورچو نه راکوزیږي او جنگ ته دوام ورکړی دی. د کوزی کورمې ایډیشنل مرستیال کمشنر یوسف هارون وایي دا مني چې تر اوسه جنگ نه دی ودرولی، خو کوششونه لا هم جاری دي او زیاتوي چې ډېر ژر به د سیمې امن یو ځل بیا په بحالولو کې کامیاب شي.
زمونږ ټول مشران پکې انوال دي، ان شاء الله لا به خیر وکړي. زمونږ مطلب چې څو هم هغه لا انفورسمنت ایجنسی ولا کسان دي او هغې کې لکه مطلب دا زمونږ انتظامیه دی او که زمونږ پولیس دی، که نه نو ان شاء الله هغې کې ټول خپل خپل حصا اچوي او
په کورمه کې د مرغې چینه سیمه داسې ده چې پر شاملیتي ځمکه تر کالونو راهیسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دعوې روانې دي. پر یاد ځمکه مخکې هم سووالې جګړې شوې، خو تر اوسه حکومت د یاد شخړې مستقل حل نه دی وستلی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان قومي اسمبلی د جون پر 9 د مالی کال 2020 او 21 لپاره د 2.9
د 1.14 کرب روپیو وفاقي بجټ په اکثریت سره منظوري ورکړې او په دویم پړاو کې به بجټ د سینټ څخه منظوريږي او بیا به یې ولسمشر عارف علوي لاسلیک کوي. خو اپوزیشن ګوندونو بیا وایي بجټ یې ځکه مسترد کړی چې د دوی په وینا لا په بجټ بحث روان وو او دې دوران کې حکومت منی بجټ راوړی چې له تیلو په نرخونو کې اضافه وکړي. احمد الله په دې اړه نور حال راکوي.
پروند ګل پورس د قامی اسمبلی غونډې دوران د وفاقي بجټ 2020 لپاره د اپوزیشن لخوا تجویز کړی شوی ټول ترمیمونه ردول ورسته حکومت او اتحادیانو یې په ګډه سره بجټ منظور کړو. د قامی اسمبلی نه د منظوري ورسته په دویم پړاو کې به د سنټ نه منظوري اخیستل کیږي او بیا به صدر عارف الوی لاسلیک کوي. د بجټ د منظوري ورسته د پاکستان د صنعتي چارو وزیر احمد اظہر ایوان ته وویل نن ټول قام زمنګ طرف ته قتل چمنګ با په ګډه سره د ټیکس نه په غیر دا بجټ منظورو. خیال مې نشي چې تر وسه داسې کم بجټ وړاندې کړی شوی وي چې پکې د 1.6 کروڑ کورنۍ لپاره پیسې ایښودې شوی وي. د 1.5 لک کاروباریانو د 3 میاشتو د بجلی بلونه حکومت ورکړي وي. زه ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې کله د بجټ تقریر کولو لپاره راپاڅېدم او بجټ مې لا وړاندې کړی هم نه و نو اپوزیشن د نامنظور نارې وهل شروع کړې. حالانکه دوی ته معلومه نه وه چې بجټ کې موږ هیڅ نوی ټیکس نه لګو نو دې نه یې د سنجیدګۍ اندازه کېدای شي. د ذکر ده چې حکومت د جون په 12مه د مالی کال 2020 لپاره د 1.3 ارب روپو نه زیات بجټ قامی اسمبلی ته وړاندې کړی وو. د پارلمان غونډې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني استازي رانا ثناءالله د قامی اسمبلی ودانۍ دننه رسنیو ته وویل اپوزیشن ګوندونو بجټ مسترد کړو ځکه چې په بجټ لا بحث روان وو او دې دوران حکومت منی بجټ پر اوړلو سره د تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه. په بجټ کې حکومت داسې څه منصوبه وړاندې کړې چې په عملي کولو سره به یې ولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. موږ غوښتل چې بجټ منظورولو لپاره دې ووټونه واچولی شي ځکه چې حکومت د بجټ منظورۍ لپاره 102 ووټونه پوره نه کړی شول او په پارلمان کې د حکومت 168 کسان موجود وو. تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو نه وړاندې به ویل چې په 100 ورځو کې به حالات ښه کوي نو د حکومت یې 2 کاله پوره شول خو تر اوسه د ولس د بهترۍ لپاره یې څه ونه کړل او دې حکومت ته نور وخت ورکول ملک تباهۍ طرف ته بوتلل دي. خود منصوبه بندی وفاقی وزیر اسد عمر د بجټ منظورول ورسته په ټویټر پانه لیکلی د 13 ورځو راهسه د اپوزیشن داوو او رسنیو تجزیو دا نتیجه راووتله چې تیر کال حکومت بجټ د نه شوټونو په اکثریت سره پاس کړی وو او سخت کال د شمیره 1.4 ورسیده. د یادونې ده چې په پاکستان کې نوې مالی کال د جولای په لومړۍ پیلېږي او د جون په 1.5 پای ته رسی.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو دا وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې ده او د هغوی حکومت یې ناکامه بللی دی. خو حکومتي چارواکي دا ردوي او وایي کارونه یې ښه پر مخ روان دي نو ځکه داسې بې ځایه غوښتنې ته غوږ نه ږدي. د جون پر 28مه وزیر اعظم عمران خان د حکومت اتحادیانو سره په یوه غونډه کې ویلي وو چې د هغه بدل نشته. دا په داسې حال کې ده چې تېر هفته د تحریک انصاف حکومت ځینو مشرانو سیاستوالو د خپل حکومت پر ناکامیو اعتراف کړی وو. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې یا د استعفا ورکي او یا د ناکامې حکومت ولې له کبله بخنه غوړي. نوموړی د جون په 9مه په پارلمان کې د خبرو په وخت وویل چې د تحریک انصاف حکومت په وخت اقتصاد خراب شوی، روزګار نشته، ترقیتی کارونه د نش برابر دي او بهرنۍ پالیسی ناکامه ده.
ټول پاکستان اوس ویني چې زموږ وزیر اعظم دوه لارې لري. یوه دا چې هغه خپله غلطي ومني له اولس او پارلمان بخښنه وغواړي او وایي چې فیصلې مې غلط وي. د دې ملک معیشت مې تباه کړی او د هر پاکستانی صحت او اقتصاد مې په خطر کې اچولی دی. بخښنه دې وغواړي او ودې وایي چې تر دې وروسته به د یو پاکستانی په توګه کار کوو، په شریکه به مسلې حلوو. دومه لار دا ده چې زموږ وزیر اعظم استعفا ورکړي، کور ته دې لاړ شي او نورو قابلو خلکو ته دې دا کار وسپارل شي چې د دې ملک مشري وکړي.
په پارلمان کې د جون د 9 موجود کلنی بجټ لپاره رائے اچولو خو تر څنګ اپوزیشن او حکومتي غړو د پاکستان د خراب اقتصاد او پر شاتګ لپاره یو بل زمواره وبلل. د تحریک انصاف واکمن ګوند مرستیال مشر او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د حکومت لکړو کارونو دفاع وکړه او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه په سختۍ سره رد کړه.
وایي چې عمران خان دې استعفا وکړي. ولې وکړي؟ پارلمان پر عمران خان باور لري او ولس ورته په ټاکنو کې رائے ورکړي دي، نو استعفا ولې ورکړي؟ ستاسو په غوښتنه استعفا وکړي. تاسو د کوم باغ ملایسته استعفا به نه ورکړي.
د تحریک انصاف پر حکومت نیوکی او د استعفا لپاره غوښتنې تر هغې وروسته زیاتې شوې چې د دې ګوند ځینو لوړپوړو غړو اعتراف وکړ چې د دوی حکومت ناکامه دی. د ساينس وفاقي وزیر فواد چودري د جون په 2 د امریکا غږ اردو سره په مرکه کې ویل چې په تحریک انصاف کې دننه د اختلافاتو په صوبو کې د سمو چارواکو نشتون او د وزیر اعظم عمران خان غیر منتخبو سلاکارانو له وجې د دوی حکومت هغه کارونه نه دي کړي چې د 2018 کال د ټاکنو د کمپاین په وخت کې وعده کړې وي. ورته خبرې د دې ګوند ځینو نورو سیاستوالو په پارلمان او پاکستانی رسنیو سره په مرکو کې کړي. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف د جون په 9 په پارلمان کې د حکومتي غړو د دې بیانونو یادونه وکړه. وزیر اعظم عمران خان ته یې د نالایقه خطاب وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې خواجه آصف په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې نوی حکومت د مشکلاتو حل دی. دی وایي تر کومې چې د عمران خان د حکومت د ختمولو خبره ده، نو موږ به په دې لړ کې له آئینه سرغړونه نه کوو. په دې لړ کې د ټولو ګوندونو ترمنځ صلاح ته ضرورت دی، خو په دې خبره ټول په اتفاق یو چې د عمران خان حکومت په بشپړ ډول ناکامه دی. په تیرو 2 کې دوی د ملک سره ډېر زیاتې کړې دي. یو نوی مینډیټ یا د خلکو لخوا اعتماد ته ضرورت دی چې له دې حکومت به ځان خلاص کړي. په دې لړ کې به ولس ته ډېر زر یو واضح پروګرام مخې ته راوړي. څېړونکو ته په اپوزیشن ګوندونو کې دومره اتفاق نه ښکاري چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف دې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک راوړلی شي. پر سیاسي حالاتو ژور نظر ساتونکي افراسیاب خټک د جون په 9 مشال ریډیو ته وویل،
د پاکستان په سیاسي حالاتو کې د کوم بنیادی بدلون نخې نښانې نه ښکاري او د عمران خان حکومت چې دی دا خو یو نایلان شوی ماشاءالله پاکستان کې راغلی ده او هغې کېنولی دی. لهذا دا یو کمزور حکومت دی، بې ثبات حکومت دی. دوباره کې افغانې به وقتاً فوقتاً خورېږي او د پارټۍ کې خپله ځینې خلک دي چې هغوی وزیر اعظم جوړېدل غواړي. جهانګیر ترین خووتو خو شاه محمود قریشي دي، اسد عمر دی، داسې نور خلک دي، نو ځکه افغانې خورېږي. مګر اپوزیشن پارټۍ هم تر اوسه پورې راپاسېدلې نه دي، جدوجهد نه دی کړی. زما یقین نه دی چې بغیر د جمهوری جدوجهد نه دلته کې جمهوریت بحاله شي او تر اوسه پورې انتخابات چې کومه دغري شوی هغې باره کې سیاسي پارټیو خپل رپورټ هم نه دی چاپ کړی. لهذا ما ته کوم بنیادی بدلون نه ښکاري. دغه افغانې دي او دغه عام اړي ګړي چې دي دا روان دي.
د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو لپاره یوه آئینی لار په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک چلول دي. د دې تحریک د کامیابۍ لپاره به اپوزیشن اکثریت رایو ته ضرورت لري. دا وخت په قومي اسمبلی کې په 322 چوکیو کې د حکمران تحریک انصاف چوکۍ 156 دي. دوی سره د اتحادی ګوندونو 21 غړي ملګري دي، بلخوا د اپوزیشن ګوندونو ټول غړي 159 کېږي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ لغړو د ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
او سمزو کوټی ته هلته په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د صوبایي حکومت لخوا د راتلونکي مالي کال لپاره وړاندې کړی بجټ رد کړی دی. دوی چې په دې بجټ کې د ولس لپاره هیڅ نشته او د دوی په وینا ولس د دې ملاتړ نه کوي. په دې اړه پرون په صوبایي اسمبلی کې غونډه شوې او د اپوزیشن ګوندونو ورڅخه وتلی وو، خو حکومتي چارواکي دا ردوي.
د ابلستان اسمبلی غونډه تیر مازدیګر د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې چې کله پیل شوه، نو د بلوچستان اعلی وزیر جان کمال خان په خپله وینا کې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره د کلیزې بودیجې منظوري ورکړه. وروسته یې په خپله وینا کې د کراچۍ د تیرې ورځې د پیښ په کلکه سرغندنه وکړه او دا د ترهګرۍ و بله هڅه وبلله. پر دې مهال هغه د بجټ په منظوري کې د سیاسي پلوي جماعتو مننه هم وکړه او ویې ویل چې دغه بجټ د بلوچستان لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې دا ځل د تعلیم، روغتیا او امن امان لپاره زیاتې پیسې په بجټ کې ځانګړې شوې دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان وایي چې موږ د تعلیم و څانګې ته زیاته پاملرنه کړې ده. په هغه کې ریزیډینشیل کالجونه جوړول دي. دغه ډول یې د صوبې په ډېرو برخو کې ډیجیټل لایبرریانې یا کتابتونونه پرانیستل شامل دي. اعلی وزیر دا هم وویل چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په بجټ کې 8 ارب روپۍ ځانګړې کړې دي. دغه ډول د بلوچستان حکومت په تیرو 2 کلو کې 390 د پرمختیا پروژې ترسره کړې دي. په هغه کې 171 پروژې داسې هم وې چې پر هغو باندې په تیرو 43 کلو کې کار نه و سوی. د دې خلک مخه د خزانې صوبایي وزیر میر زور بلیدی د بجټ مالی مسوده او اسمبلی ته وړاندې کړه، کوم چې په زیاتو رایو باندې ومنل سوه. خو کله چې د اعلی وزیر پر بجټ باندې خپله وینا پیل کړه، نو د حزب اختلاف غړي د اسمبلی د تالار څخه د احتجاج په توګه راووتل، پر کوم باندې چې اعلی وزیر هم خواشنۍ څرګنده کړه. وروسته د حزب اختلاف غړو یو خبري کانفرنس ته وینا وکړه. په دې اړه په افغانستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصرالله زیر راته وویل چې دوی به د کلیزې بودیجې په ضد ډېر ژر و عدالت ته ولاړ شي.
ګوره، موږ خو مخکیم دا بجټ مسرت کړی وو چې دا یو عوام دشمن بجټ دی. د دې بجټ یو عوامي پذیرایي نشته. بجټ مکمل طور چې دی دا چند خلکو دی. او بیا بجټ سپیچ کې موږ دغه خبرې کړې وې. نن چې بیا دوی فینانس بل وړاندې کوي، نو هغه مخکې اپوزیشن لیډر خبره کوله، نو موږ خبرو ته نه پرېښودلو. نو بیا دا و چې موږ واک آؤٹ وکړې، بایکاټ نه وکړې، د اجلاس ته ووتو.
په دې ترڅ کې چې کله په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په بجټ کې د ولس د پرمختیا لپاره یوه پروژه هم نه ده شول سوې. بیروزګاری زیاته سوې ده او د کرونا د ناروغۍ حال دا دی چې کوم کس اسپتال ته تللی دی نو هغه بیا ژوندی نه دی راغلی. او د کرونا په اړه چې کوم پیسې و صوبې ته راغلي دي، دغه په اړه حکومت و حزب اختلاف ته هیڅ حساب نه دی ورکړی.
ما د خپلې حلقې په حواله باندې پوره د یو نیم کال پر دا تر کې په نوي کلي کې یو نیم لک آبادی ده. بوایز کالج، ګرلز کالج په شیخ ماندا کې، ګرلز کالج خروټ آباد او په فیضی کې بوایز اینڈ ګرلز کالج. هغه یو شی دی په د تعلیم موږ ډېر په فیور کې یو شی نه کېږي. یو سپورټس کمپلیکس په نوي کلي کې موږ وغوښتي اداره اپرو کړي. ولټیک دی د نوي کلي حق دی چې یو سپورټس کمپلیکس هلته جوړ شي، لیکن هغه درته په اخر کې به ته علمدار روډ کې وکړي چې هلته مسکن سپورټس کمپلیکس تر شته.
ملک سکندر زیاته کړه چې حکومت یوازې دعوه کوي او په حقیقت کې هیڅ هم نشته، ځکه چې ولس ته د شرنګ پاکې اوبه نه ورکول کېږي او نه هم په اسپتالو کې د کرونا سم علاج شته. وروسته سپیکر تر ناڅرګنده وخته پورې د بلوچستان اسمبلی غونډه د ځنډولو اعلان وکړی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت راتلونکي کال لپاره د 450 ارب روپۍ کلیزه بودیجه منظوره کړې ده. په هغه کې د پرمختیا د کارو لپاره 1650 ارب روپۍ ټاکل شوي دي. په دې کې څه زیات و 80 ارب روپۍ خساره ښکاره کړل شوې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو
د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو خاورې د شوکدر او مومندو د موټرو مالکان لپاره راسي په احتجاج دي او خپل ترانسپورټي پرکور درولې دي. دوی وايي حکومت ورته ویلي چې د پېښور، راولپنډي او مومندو موټرو اډبه وچی ولې نومې سیمې ته انتقالوي چې د دوی په وینا د شوکدر څخه 4 کیلومتر لري په یو غیر آباد سیمه کې ده. د کمشنری انظامیه شوکدر وایي چې دا اډه انتقالې د 2 کال وړاندې منظور شوی وو. د مشال رادیو خبريال شانواز ترکزی په دې اړه رپورت لري.
په شوخدر کې د ګاډو د اډو ځایونو بدلولو په ضد ډرایورانو احتجاج کړی او خپل ګاډي په کورونو کې ودرولې دي. دوی د خپل ډرایورانو او د ګاډو د اډو د مشرانو یو اتحادیه هم جوړه کړې چې ګنی په حکومت زور راوړي چې د ګاډو اډه د شوخدر نه بهر و نه باسي.
زمانم حاجی ګل دې نو کال ته ګاډو والا ولاړې نو اسی په زول به ولاړې ټول ورځ به تیرې مازیګر ماخام به واپس خپل کورونو ته ځي. یو خو هغه د مزدوري سلسله ختمه شو.
د حکومت لخوا ویل شو چې په بازار کې د ګاډو د اډو د وجه هر وخت سړکونه بند وي، خو ډرایوران وایي چې سړکونه کارخانو ته کاڼي وړونکو ټرکونو بند کړي وي چې متبادل ورسره کومه لار نشته. یو ځوان چې د شوقدر اوسیدونکی د عمران نومېږي او پېښور کې سرکاري نوکری کوي. د هر ورځ هم په دې ګاډو کې سحر ډیوټۍ لزي او مازیګر واپس راځي.
هلته به ګاډی مونږ کوزې به ګاډی مونږ ته نه ملاوېږي. د شپې خبره جیبونه والې کېږي، اوس مریض در سره شوګي کېږي. مریض ما سره سي زه به کم زیاته رسوم. رکشې ما ته نه مزو چې پالته کوشم زه به کم زیاته رسوم.
د شوقدر بازار د لوی چوک نه 4 سیمو ته لارې وتلي او دغه احتجاجیانو په وینا چې د ګاډو نه علاوه پکې د میوو او سبزیانو خرڅون کې ریړو هم هر وخت ګڼه ګونه جوړه کړې وي او لارې بندې کړې وي. یو سپینګیر شمشاد د شوقدر نه پېښور ته روان وو، خو د هړتال له وجې ورته ګاډی نه و میلاو شوی. خو دی بیا هم د ګاډو والاو د غوښتنې سره متفق وو.
سره د وړو مې زنانه ولاړي او دا به زه بیا چنچا کې شلشل ورکوم. مالکه مې پاټیا سره کړي دي چې دی به زه په چنچا کې سورم. هغه ته دا غاړه غوټي چرګې مو سره دوا او چیلم را سره دا به دا غاړه ته بودم. هغه غاړه کې مال سوق دی.
دغه ګاډو والاو نن په محمد غلنۍ کې هم خپل احتجاج وکړ. ولی بل خو د اسسټنټ کمشنر شوقدر او د تحصیل انتظامی شوقدر په وینا چې د پېښور او مومندو په شمول د باجوړ او نورو سیمو ټولې اډې به و چې ولی نومې سیمې ته انتقالېږي او دغه سیمه د شوقدر بازار نه 4 کیلومتره د پېښور په طرف آباد ده. دوی وایي د اډو د انتقال فیصله حکومت 2 کاله وړاندې کړې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. خبر پښتونخوا سره د زمسو کېدو 2 کاله تیرېدو باوجود هم په قبایلي ضلعو کې عدالتونه نه دي قائم کړل شوي. د پېښور هایکورټ وایي صوبایي حکومت ته لیک استولې و چې په قبایلي ضلعو کې دي عدالتي بنیاد جوړ کړي، خو صوبایي حکومت په دې لړ کې جواب نه ورکړي. خو مشال رډیو سره په خبرو کې د واکمن تحریک انصاف غوند یو غړی اقبال اپریدی وویل چې د دې لپاره یې پیسې مختص کړي دي. نور تفصیل له مجید بابر څخه اورو.
د پیښور هایکورت وایي چې په قبایلي دلو کې د عدالتي ډانچې جوړولو په موخه لس میاشتې مخکې صوبایي حکومت ته یو لیک استولی و، خو تر دا مهال ورته ځواب نه دی ورکړل شوی. د جون په 28مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور هایکورت رجسټرار خواجه وجیه الدین وویل چې هایکورت په دې لړ کې ټولې تیاری مکملې کړې دي، خو د صوبایي حکومت لخوا د ځواب نه ورکولو تر شا د وجوهاتو په اړه سنی شي ویلې.
دا مهال په قبایلي ضلعو کې 250 جوډیشل افسران کار کوي. په ابتدایي توګه دغو افسرانو قبایلي ضلعو سره په نږدو ضلعو کې کار کاوه، بیا ورو ورو په قبایلي ضلعو کې دننه چې موږ به کومه ودانۍ ترلاسه کړه او یا به موږ ته حکومت کومه ودانۍ راکړه نو هلته به منتقل شو. خو تاسو ته معلومه وي چې تعمیرات وخت اخلي، تر کومه چې د تیاری خبره ده نو زموږ له طرفه ټولې تیاری پوره، خو بیا هم د هر څه لپاره پیسې پکار دي او د پیسو انتظام کول زموږ کار نه دی.
د 2019 کال د جنوري په 23مه وفاقي حکومت قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا سره زم کړی چې له مخې د عدلي مقننه او انتظامیه بنیادی ډانچه قبایلي ضلع ته د غزولو پریکړه وشوه. خو د پیښور هایکورت د رجسټرار په خبره د دوو کالو تیرېدو باوجود د عمل د ځنډ ښکار دی. دا چې د دې ځنډ تر شا څه وجوهات دي، له خیبر قبایلي ضلع نه منتخب د تحریک انصاف ګوند د قامي اسمبلۍ غړي اقبال پردي د جون په 1 دېرشمه مشال ریډیو ته په زمشو ضلعو کې د عدالتونو د ودانیو جوړولو لپاره پیسې ایښودل شوي دي.
په حیات آباد کې زموږ جج ناست دي چې څومره کیسز دي د هر پاټه لپاره په مختلفو اضلاع کې ناست دي، لکه په ملاکنډ کې بیل ناست اوس اندرون چې کومه هغه دی، نو د هغې دپاره حکومت پالیسي جوړه کړې ده، پان ایلوکیټ شوی دی، بلډینګ جوړېدو دپاره هر یو سیستم جوړ شوی دی، خو لکه میکانیزم برابر دی، کیسونه روان دي او په دې کې پراپر حکومت چې کوم دی لکه د کوم مراحل نه تیرېدو هغه خو تاسو خپله وکتل چې اول پکې د اختیاراتو مسله وه، بیا پکې کوټ پیسله رالګ، نو هغې نه پس اوس انشاءالله ولځي هر څه چینلایز کېږي. او کوټ خو یو اهم کردار دی په هر معاشره کې، په هر ګورمنټ کې، او د قبایلي علاقو دپاره خو د انضمام نه پس د کوټ ډیمانډ د ټولې فاټه د عوامو چې کوم دی غږ او آواز دی. د خواندرون کہانی بس تر دغه پورې دا چې تر اوسه پورې چې کوم دی لکه دا بجټ پاسي، نو زه وایم چې د دې دپاره بلډینګ او دا ټول معاملات فنکشن شي.
خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو لپاره جوړ شوي عدالتونه د یادو ضلعو نه بهر کار کوي او ولس ترې ګټه اخلي. خو د تیرانا د خیبر پختونخوا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر محمد طارق اپریدی وویل چې که حکومت غواړي چې قبایلي ولس د پاکستان عدالتي نظام نه خبر شي او اعتماد یې پر پوخ شي، نو په قبایلي سیمو کې دننه عدالتي ډانچه جوړول ضروري دي.
چرته کې اننه عدالت نه وي نو هغه کې فایده خوري دي، کنه لکه عدالت ته یو سړک منظر نه دی چې په موټر کې دی راځي، نو مطلب هغوی لپاره عام ترانسپورټ اپروچ کال په ټایم کورس سره سیزله دا ډېر هوي دا ډېر زیاته فایده وي. بل دا چې زموږ هغه خلک لا عادت نه دي کورس سیستم سره، هغوی جرګه سیستم سره عادت، نو دغه خلکو لا چې ته ذهن چینج کوي نو هغوی ته لپاره بس ته یغې نه ښه سیستم ورکول غواړي، ښه سیستم به تاله هغه ټیم کې ته ورکولی شي چې هغه لوکل سر ته تلاړ شي. تاسو ګورئ چې هغې کې ټریډیشنل ټچ کله ټریډیشنل ټچ ته تي بس هغوی له دا سره عجیبه شانتې ښکاري.
د پاکستان و قبایلی سیمې تر 2013 کال پورې نیخ په نیغه د وفاقي حکومت د انتظام لاندې وي او د ځانګړي انتظامی او آئینی حیثیت له وجې قبایلي ولس د پاکستان عدالتونو ته لاسرسی نه لرلو او د FCR د قانون لاندې به ژوند کولو. دوه کاله مخکې دا سیمې د خیبر پختونخوا سره رم کېدو نه پس د هغه هیواد آئینی او انتظامی دایره کې راغلي. اوس ولس غوښتنه کوي چې د ملک د نورو برخو په شان دي هلته هم عدالتونه پرانستل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوردونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. د افغانستان په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څلور میاشتو راهیسې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو هیڅ مرسته نه ده سوې او له دې کبله د دوی په وینا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې حکومت ځایي خلکو سره د مرستو پروګرام پیل کړی خو په دې ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال یې پکې نه دي شامل کړي. بلوري ته ځای چارواکي وایي نړیوال خوراکي پروګرام د روان کال د اول شپږ میاشتو لپاره وزیرستانو سره د مرستې پروګرام لري او دوی ته به د مرستو ویش ډېر زر پیل سي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د مرستو د نشتون له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. قومي مشر ملک حبیب خان مداخل مشال راډیو ته وویل په خوست کې میشت وزیرستانیو چې څومره ستونزې په دې څلورو میاشتو کې ولیدې دا شپږ کاله یې نه ولیدلې. دی وایي پر دوی هر ډول مرستې بندې شوي خو د حکومت لخوا په مرکز او ولسوالیو کې ځایي خلکو ته مرستې روانې دي.
چې میشتا ملاو شو په دا نامه نه تکلیف میشتا بیا نه دی ملاو شوی چې میشتا نه نغدي مرسته نه چې کیمادو خوراکي تیکې میشتا ملاو شوی دي چې خوراکي مرسته سره کړی وي د مرسته لیار نه میمي تاریکا نه وي. دا ځغ زه په دوه سره حکومتینه که په افغانستان په پاکستان باندې چې د ګلم خون یار دا د کار د پورا چې کیمادو په زر نه زر دا وې ته خلصا کو میوجه چې د خپل کری ناستلی دا چې و چې تاسو درمی هسته چی وزای ستایتو سو وخپل کنین اتر چی ده درمی هسته نانا ده شپش کلا ده میش پیرسول.
یو بل وزیرستانه کدوال مولوی احمد افغان ساقب پر افغان حکمت او نریوال و دونران و غکوی چی پا افغانستان که لمشت وزیرستانه کدوالو سره ده خوراکی او غیر خوراکی توکم رستی و کی
ده افغانستان حکومت بنده زغاق که و ده نریوال ادرانون بنده هم غاق که چه باید چه دهی کم متاثرین مهاجرین د شمالی د جنوبی وزیرستان کډول پرته دي باید چې دا په نظر کې وسوتي د سره مرسته هم د خوراکي هم نقدي. افغانستان کې موږ چې کسي اوس هم د شپې ولسوالۍ ته مرسته راغلي دو او دا متاثرین خلک د غصبت شوي دي.
د ګلان کمپ اوسیدونکو ملک حاکمین چې په قوم مای زر مدخل دی وایي
څلوېر میاشتې شي که نه چې میش ته هېڅ مرسته نه میلاویږي که نه میش په هر طرف د دولت نه افغانستان دولت نه که نه د انیسیار نه یا ډیبلټي یا نه راغادي که نه دغې نه میش خپله کومک غوښتی ده چې میش د خلته تکلیف ته په میش کې لوږې تندې خلته که نه میش دا غوښتنه د دولت نه دوی سره دولت نه پاکستان افغانستان د انیسیار نه قانوني لار ده لوړ شي میش خپل وطن ته ده لوړ شي میش غادي بونې سره د امداد وشي.
په خوست کې د لکڼو ډبګي ذاکرخیل یوه بله سیمه ده چې د وزیرستانیو کډوالو سلګونه کورنۍ پکې میشتې دي. ولی زمان چې د وزیرستان د ټیټي مداخلو دی او په یاده سیمه کې اوسیږي وایي
دولت یې نسیار ولوژه مشتره د یوري په شګړاندو شوي نخې مشته چې کې مې نسیار ورکړي و بده بجا کړي دا خلک ډېر چاره دی چې دغه سره مرسته وشي یا دونه په برا کې د ریپای د نقدې چې کومک نشي دا خلک مجبور دي دا چې ګیږي چې کې حکومت سره وي که در سره وي په طریقه و جوړوي کومینه سره راغیږي په منځ کې مرکه وکړي وایي ورته خوشحالي چې په کې ملر سلول.
بل لوري ته ځایي چارواکي مني چې وزیرستانیو کډوالو د وروستیو دریو میاشتو مرستې نه دي ترلاسه کړې خو وایي چې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا وزیرستانیو سره د روان زیږیدیز کال د اول شپږو میاشتو د مرستې پروګرام شته او ډېر ژر به دوی ته مرستې وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل
د درې میاشتو کومکونه پخوا ورته توضیح شوي دي او د درې میاشتو باقی مانده کومکونه به د شلو ورځو یا میاشتې په جریان کې دوی ته د توضیح لړۍ پیلیږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو کولی شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان بیا وویل د وزیرستانیو کډوالو مشران دوی ته ورغلي ول ولایتي ادارې ورسره ژمنه وکړه چې د ځایي اوسیدونکو سره په کېدونکو مرستو کې به هغوی شامل کړي او له بهرنیو چارو وزارت به هم وغواړي چې ډونرانو سره یوه ګډه غونډه ونیسي او هغوی وزیرستانیو سره د مرستو دوام ته وهڅوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي د پخوا په نسبت د افغانستان په ختیځ زون کې د کورونا پر وایرس د اخته شوو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی. خو د ننګرهار اوسیدونکي بیا وایي چې اکثره خلک د کورونا له ویرې خپل معاینات نه کوي او په هر کور کې دوه او درې تنه د یوې او بلې ناروغۍ په نوم د کورونا په ناروغۍ اخته شوي دي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر عبدالرشید وفا د جون په 9 نیټه د کورونا په اړه د عامه پوهاوي په یوه ناسته کې وویل د ننګرهار په لابراتوار کې د کورونا په اړه د 2019 کسانو شکمنې نمونې معاینه شوي چې 1434 پکې مثبتې تثبیت شوې دي. نوموړی وړاندې وایي
لومړی کې تقریبا 2000 پورته نمونې دي ناروغانو څخه اخیستل شوې وې. تقریبا 1500 شاوخوا مثبتې پیښې مو لرلې، 509 منفي پیښې. په همدې کې د دې کور مثبتو خلکو د کورنیو لیست کول یا کنټرکټ ټریسینګ ته سره شوی پیښې شته، ممکن د پخوانه لږ راکمې شوي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي بیا په روغتیایي چارواکو نیوکه کوي او وایي ډیر کله روغتیایي مسؤلین د کورونا پر وایرس د اخته کسانو رښتینی ارقام نه خپروي. دوی وایي چې په ننګرهار کې په کورونا د اخته کسانو شمیر د پخوا پرتله 100 برابر زیات شوی، خو خلک روغتیایي مرکزونو ته د معاینې لپاره نه ورځي. د لونګ په نوم یو تن مشال راډیو ته وویل
ننګرهار کې خلک وایي چې دا کما شوی ده، خو کما شوی نه ده، ډیره ده. خو څوک ځان نه خیا غزی له ځان نه ښکار کوي کنه دې موږ خپلوان دي هغه نیولې خو دې دې دا شی د نیمایي نه ډیر دی.
د تسل په نوم د جلال آباد خار یو بل تن اوسیدونکي مشال راډیو ته وویل چې په هر کور کې دوه درې تنه په کورونا اخته دي چې د موریقي، ملاریا او طبي پونوم د کورونا ناروغي تیروي.
کورونا خوانې زیات کسان اخته دي، خو څوک د موریقي پونوم باندې او څوک د طبي ادو اکثریت خلکو تیر کړله. هغه عمر خوېلی کوم کسان چې په نور امراض او مرزونو باندې اخته وو اکثریت د ناروغي په وسه باندې د منځه لاړل. اوس هم پرنګرار خار کې شته په زیات مقدار باندې یو دوه درې تر تقریبا څلور کسان پاره کورنۍ او کور کې چې دي دا بیا اخته دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څخه د جون په 28 نیټه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ټول هیواد کې په کورونا 1,228 تنه اخته شوي، 233 تنه یې مړه کړي او 1,944 تنه ترې رغېدلي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په دې برخه کې یو بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان د کرکټ لوبډله په داسې وخت کې انګلینډ ته تللې ده چې هلته د کورونا وایرس لا هم په پراخه کچه موجود دی. دا د کورونا وایرس له پیلېدو راهیسې لومړی ځل دی چې د کرکټ لوبې به ترسره کیږي. دا لوبې به د ویسټ انډیز، انګلینډ او پاکستان ترمنځ وي چې په جولای او اګست میاشت کې به ترسره کیږي. په دې اړه رپورټ له یوې لنډې دمې وروسته اورو او له هغه وروسته بیا هم یو بل رپورټ تاسو ته لرو.
د پاکستان د کرکټ لوبډله د کوربه انګلینډ په وړاندې د درو ټیسټ او درو شل اوریزو لوبو لپاره د جون پر 28 په یو ځانګړي الوتکه کې د انګلینډ مانچستر ته رسیدلې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ وایي د دې لوب لپاره شل هغه لوبغاړي لیږلې دي چې د کورونا ټیسټ یې منفي راغلی دی او شپږ نور لوبغاړي به د کورونا تر ټیسټ وروسته لیږي. یاد اداره وای پاکستانی لوبغاړي به لومړی د انګلند او ویلز د کرکټ ادارو له شرایطو سره سم معاینه کیږي او بیا به څوار له سورځي په کرنټین کې تیروي، خو پر دې مهال به د لوب لپاره تیاری کولای سي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویاند احسان افتخار ناګي مشال رادیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي چې د پاکستان او انګلند ترمنځ د لوب مهالویش به د انګلند د کرکټ بورډ اعلانوي. د پاکستان او انګلند تر لوبو وړاندې انګلند د ورغلي ویسټ انډیز لوبډلې په وړاندې د جولای له اتمې تر اتوشتمې درې ټیسټ لوبې ترسره کوي. د کرکټ نړیوالې لوبې د مارچ په پای کې د کورونا وایرس له کبله درېدلې وې. د جولای پر اتمه به د انګلند او ویسټ انډیز ترمنځ ټیسټ لوبه په تیرو څه باندې درو میاشتو کې لومړۍ نړیواله لوبه وي. د کرکټ پوهان وایي د کورونا وایرس په مکمل توګه ختمېده شاید ډیر وخت واخلي، نو په کار ده چې احتیاطي لارښوونې په پام کې ونیول سي او لوبې بیا پیل سي. د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی او روزونکی کبیر خان مشال رادیو ته وایي چې د پاکستان انګلند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبې په دې لړ کې یو د ستاینې وړ ګام دی.
د پاکستان ټور په داسې وخت کې چې کورونا د وجنه پوره دنیا بنده ده او د انټرټینمنټ هم نشته، د سټرس یو وخت دی او خلک ذهني مریضان کیږي. نو چې دا کم کرکټ مینوال دي، د سپورټس مینوال دي، یی ته فرض وکړه په ګراوند کې نه په کور کې پی ټی وی مخامخ هم لایو کرکټ یو داسې چې دا ریکارډډ نه لایو یو داسې کمپټیشن وی، نو هغه یو ډېر ښه دی د پاکستان او انګلند لپاره، ځکه مهم دی ځانخل د کورونا نه پس پهله یو کرکټ سیریز کیږي یا پوره دنیا کې چې کوم د کرکټ مینوال دي هغه لپاره یو انټرټینمنټ دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي رئیس احمدزی هم په انګلند کې دا درې ملکی سیالۍ د کرکټ د مینوالو لپاره یو زیری بولي. نموړي مشال رادیو ته وویل چې په داسې وخت کې چې کورونا وایرس ټوله نړۍ ځپلې ده، نو د لوبو د نړیوالو سیالیو ترسره کېده د خوشحالۍ خبره ده.
نو دا دی د ورزش لپاره یو ډېر ښه خبر ده او هغه د کرکټ مینوال چې هغوی کرکټ ګوري، کرکټ فالو کوي، او د هغوی لپاره یو ډېر ښه زیری ده. اوس به هم د نندارچیانو لپاره به مشکل وي چې دوی میدانونو لپاره راشي، میدانونو کې دوی میچونه وګوري، خو بیا هم د خلکو مینه پی ماتیږي، ځکه چې اکثر خلک اوس هم په کرنټین دي، په ډېر ملکونو کې په کورونو کې ناست دي، خو دا چې دوی دغه میچونه به دوی په تلویزیون باندې ګوري او د کرکټ نه به خبریږي، نو یو ډېر ښه زیری ده د کرکټ د مینوالو لپاره.
په نړۍ کې د کرکټ د ادارو ترمنځ په دې اړه بحث روان دي چې که د کورونا وایرس ختمېده وخت اخلي، نو باید داسې لوبې ترسره سي چې په میدان کې د نندارچیانو د ناستې اجازه نه وي. کبیر خان وایي په میدان کې د نندارچیانو په موجودګۍ کې لوبه ښکلې وي، خو په میدان کې تر ناستو نندارچیانو په ډېر لوی شمېر خلک په عام وخت کې هم لوبې پر ټلویزیون ګوري. د ویل د آمدن وسیله هم په اصل کې هغه خلک وي چې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڼه لوبې ګوري.
خو د دې فاینانس په دې باندې کور کې در د ټول د غمیش 2% فاینانس دغه چې د خرچم نه کور کوي، نو که سونه سیریز کې ګډه په ټي وي باندې خې د غي فاینانشل ټول خرچي کور کیږي او بورس هم فائدہ ده، ملکونو هم فائدہ ده، او په دې حاضر وخت کې چې څنګه اوس مجبوری ده چې خلک احتیاط وکړي، نو په کم از کم کور کې خبر ده یو انټرټینمنت ملایويږي او یو لایو میچ نه به ګوري کاغه ته کم یو ملکم دی.
د افغانستان د کرکټ لوبډله د نورو پرتلا په نړیوال ډګر کې نوې ده او ډیرو نړیوالو سیالیو ته اړتیا لري. رئیس احمدزی وای د کرکټ د نړیوالو لوبو جاری پاتې کېدل د دوی په څیر لوبډلو لپاره ډیر مهم دی.
په داخله د افغانستان کې چې څومره مشکلات دي او د کورونا چې څومره په تیزی سره روانه ونه، د افغانستان کرکټ بورډ، د وزارت صحت امی، د حکومت په خوخه باندې د کرکټ د ملي لوبډلې تمرینات چې دوی شروع کړل، دغه هم یو ډېر ښه زیری دی، یعنی خلکو ته یو روحیه ورده ورکړل. کرکټ بورډ څو ورځې مخکې دغه د شپږیزې اعلان وکړ او کرکټ بورډ دغه شپږیزه به کوي، د نندارچیان نه وي، هماغه مخکېنۍ خبره ده چې خلک به په کورونو باندې وګوري، نو ډېر ښه خبره ده د افغانستان د کرکټ لپاره. دا چې نړیوالې مسابقې نشته، کوشش روان ده چې خدای دې وکړي چې دغه شکه پوسټ په کوګي پر روانه کې ورکړ تر سره شي.
د یادونه وړ ده چې د کورونا وایرس له کبله نه یوازې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې لوبې ځنډېدلې دي، بلکې د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د آسیا کپ او نړیوال شل اوریز کپ ترسره کېدی هم له خطر سره مخامخ کړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خبر پښتونخوا په سواد کې له کورونا وایرس رغیدلي کسان د کورونا انټي باډیز یعنی د بدن د مدافعي نظام ټیسټونه کوي. د سیمې ډاکټران وایي له کورونا وایرس څخه جوړ شوي کسان دا چیرې هم ونه ګڼي چې دوی ته بیا کورونا نشي لګیدلی. اوس پوښتنه دا ده چې انټي باډیز څه ته وایي او د دوی کار څه دی؟ د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سواد سید شریف روغتون لیبارټری مشر ډاکټر امریت لال ترمخه دوی ته یو شمیر خلق د کورونا انټي باډیز ټیسټ ورکول لپاره ورزي چې مقصد دی داوی آیا دغه تن د کورونا وایرس رنس تیر کړي او کنه. اړمای کې ډاکټر صاحب د انټي باډیز په اړه وایي چې دا څه شی دی او بیا خصوصا د کورونا وایرس د سره څه تعلق دی.
انټي باډیز زمونږ قوت مدافعیت لکه زمونږ د وجود دفاعي نظام چې دی د یو قسم پروتین جوړی چې هغه ته ایمونوګلوبولین وایي او دا پروٹین دے ٹارگیٹڈ جوڑی لکه دے او خاص جراثیم یا وائرل پارٹیکل اگینسٹ دا انٹی باڈیز جوڑی او پلاولنی مختیا چراشی دا جراثیم سرا نو دا انٹی باڈی یا غٹ انٹی باڈی دا دے وائرس یا بیکٹیریا سرا خپل جگڑا کئی او کل ہی داغی پوری ون خلی نو دا آغا جراثیم اخری او قسم چی کم کل دا دو ہفتے لس روزن والا دو ہفتو پوریوشی نو دا دے سرا سرا آئی جی جی انٹی باڈی جوڑے دل شروع شی. کرونا په حوالے سره چې آئی جی جی کله جوړېدل شروع شي د دې مریض ریکوري سٹارټ شي په دغه سټیج په دا آئی جی جی چې کله په وینه کې ظاهریږي موږ ته په ټیسټ باندې نو عموماً دا درې دو هفتو نه والا سلور هفتو پورې ټایم اخلي. میجورټي مریضانو کې سلور هفتې لګي. د دې اینټی باډیز راتلو مقصد دا دی چې دې مریض دا کرونا بیماری تیر کړی دا کنه دا.
آیا انٹی باڈیز ٹیسٹ مثبت راتلو روستا یا کرونا نا جوڑ شوی مریض تا بیا کرونا وائرس لگی دیشی او دغه تن تا سا احتیاطی تدابیر پکار دی؟ په دا اړه ڈاکٹر صاحب زیاتوی
کرونا وائرس مختلف سیرو ٹائپس دی ایل ایس اور اس کے دیشی مخی تا پکی نور رام خامک شیزا کا جدا آر این اے وائرس تے نو آر این اے وائرس اس کی میوٹیشن فریکوینٹ لکی گی تیزے سر کی گی نو پا دے سٹیج داویل چیر دا انٹی باڈی پازیٹیو شا او ما دا بیماری تیر کرا او زو ماسک نلگوم نو دا با ٹوٹلی غلط کانسپٹی. دا کرونا تیرے دونا پس با دا مریض ہم دغا سے خپل حفاظت کی سنگ جدا کرونا بیماری کی دونا مخ کی دا خپل خیال ساتو زکا کدتا دا یو سیرو ٹائپ نا انفیکشن شوئی او دا بل سیرو ٹائپ انفیکشن اوشی نو سٹڈیز دا وی چی دا تا بیا زیادہ سخت بیماری کی گی. یو بل خوالے دارے چی کہ دا انٹی باڈیز راشی نو دا پلازما دا کم ٹرائل کلینیکل ٹرائل چی روان دے دے دا انٹی باڈیز پاگی کی زیادہ ہیلپ فل دی چی دا تا پتو لگی چاو دے پلازما ڈونیٹ کولے شی کہ نشی ڈونیٹ کولے یو خاص مقدار چی انٹی باڈیز بھی او دا غین سوائی نو منگوئی دا ڈونر خریدے دا پلازما ڈونیشن دا پارا.
دا سواد سید شریف یو شخصی لیبارٹری ٹیکنیشن اجمل خان وای چې په سرکاري لیبارټرو کې د کرونا انټي باډیز ټیسټ سہولت په لحال نشتا او بیا ډیر خلک د کرونا وایرس انټي باډیز ټیسټ لپاره لیبارټرو سره رابطه کوي.
دلته د کووډ انټي باډیز کم بلډ نه چې ټیسټ کیږي هغه د پاره خلک ډیر زیات تپوسونه کوي زګه چې هغه په نسبت د پی سی آر په ټایم هم کم کیږي او ریټ سیم کم دی نو یو گھنٹہ ٹائم کی گی مونگ دسی 900 روپے ریٹ کے خو دو او پی سی آر اگے تو زیاد خلق نہ رضا کی گی زکا چے وہ کرونا زماشتے یا نشتے دا غیر نہ آغا نہ کئی نو دل پارا زیاد خلق تپو سنا کئی چیز مونگ دا بلڈ ٹیسٹ وکو پا کم ریٹ وشی پا کم ٹائم کی وشی او مونگ دا پتہ ولے گی چی تیر کڑے دے مونگا او کنا دے او پی الحال مونگ ہیلتھ کیئر کمیشن پدے بین لگولے وئی دا تاسو مکو وئی دا غو میٹنگز دا وشی دا غین پس پا یا سے ریزلٹ رازی بیا وئی کو
لیبارٹری تا دا ٹیسٹ لپارا ورغلے یو تن پزل خالق چی کرونا وائرس نا جوڑ شوے اوز غواری چی خپل ٹیسٹ اکڑی او بیا دا ٹیسٹ وینی پلازما یو رنزور تا اتیا کری پا دا اڑا وئی
زمان دا زڑاو چی ارز دا انٹی باڈیز ٹیسٹ وکم او گورم چی زمان انٹی باڈیز جوڑ شوی دیو کندی چی بیا زخپل پلازما چاته ډونیټ کما ورکما او انسان په خشي. نو د بده مرغ ز نن د سوات دو دریو لیبرټیان ته لاړم چې کومه مشهور غټي لیبرټیان دي نو په خاص کر امریکا ته لاړم. نو الته هغه چې را زمونږ د حکومت طرفه لا پدی باندې پابندی ده او چې سو موږ ته د حکومت طرفه و دي کې اجازه نه ملای شي موږ شو کولای. نو زه ډېر زیات خفه شوم چې یاره زما د لاسه څوک چې انسان بچ کېدی شي زما د وینې د لاسه. نو په هغې کې لږ خلل راغی لږ ټایم راغی نو زه اوس نه پوهېږم چې حکومت په دې کې څه راز دی.
د سوات صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی سره داسې څه قسمه شمېره نشته چې څومره خلکو بغیر د علاماتو کرونا وایرس تیر کړی. البته دوی اعداد و شمار مطابق کومو خلکو کې چې کرونا وایرس تصدیق شوی هغه په سلو ټیسټونو کې ویش تنان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے